سرغړونکو د محکمه غوښتنه کوي. دا به اصل کې ده چې یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومې او اتمې نیټې په دغه هیواد کې ښې نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کومو کسانو چې د بشري حقونو نه سرغړونه کړې باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصیلي رپورټ برابر کړی.
که څه هم د 1315 لمریز کال د ثور د میاشتې له اومې نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1321 لمریز کال د ثور د میاشتې له اتمې نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټې شوي. ویل کېږي چې په تیرو 4 لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د 4 لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکي محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو 2 کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خو د دغې ډلې غړي وایي چې له جنګي جنایتونو دې پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو 4 لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځانګړې محکمې جوړېدو ته به زمینه برابره سي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برعت ورکړي او عدالت نسي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا 9 کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د 2.5 لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدی او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري. که څه هم د ثور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورځې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری، د ثور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو توره شپه ده، یو توره ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلی دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دي، د دولت ټول مال و درایي ټول دوی چور کړل.
زما نوم محمد هارون، د کابل اوسیدونکی. له پخوا نه همدغسه جنایت په افغانستان کې روان دي تر اوسه پورې. جنایتکاران په قانون کې محکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1155 مریض کال د ثور د میاشتې اومه نیټه په افغانستان کې د داود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورځ ده. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ 13 تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، ویې وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست پور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هره ډله په دې هڅه کې وه چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیښې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لویې مجموعې یوه برخه ده یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شان پیښې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نه سي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي.
د
بشري حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي. دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشري حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري. ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی ایله د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی امین وایي که له جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډېر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالي عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنګ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو، بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته یې جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونشي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
ژوند
دری کسه پولیس وجود شوی
تکارو سنستنه بچ تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د 50 زنونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس سعد محمد پایندختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهنکې نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړي دي تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد دی او همداراز هلته د سکوهنی د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوي او همداراز د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسېدلي دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همداراز په بله لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 32 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 39 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په 30 اور کې د وو لوبغاړو په سجدو د هدف پوره کړ او د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده. د بدخشان ټیم په 15 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د دوو لوبغاړو په سجدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته ماته ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوی دی. د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې